السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان ومه او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولېیزې حل لارې پلوي وه، خو هغه چې په کواټه کې وه په زور د واک ته رسېدو غوښتونکي وه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له 13 کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیز ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له 3 میاشتې زندان وروسته 80 تنه افغانان افغانستان ته استولي. ځینې بندیان شوي وایي
الته جیمه کار روزگار نه موږ دلته راغلو، کارت مې دې، پاسپورت مې دې.
د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سفتینام سلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې، یو لک 15 زره شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
زمر روان ده، مینیسترینا غون د جاړې دي و میثاق خپل کرینا جوړ شي، سړاکتا جوړ شي.
جمعي او پدیاله د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبره د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې ویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځو د خوشحالولو لپاره د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د شهباز شریف وینا ته و چې ویلي وو تروریستي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلي د اندېښنې څرګندول باید دښمني ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې و اویایمې غونډې ته ویلي وو چې القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وډ اولسو لایک ټو سی افغانستان.
پاکستان لا هم د یو داسې سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندېښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم داراز ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې نړیوال دي د اندېښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس تانگزی په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د لبیدی زوالو د خوشحالولو لپاره د کلام به عفتی کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بی پیلوټ الوتکې له کوم ځایه الوزي او افغانستان ته ورسي.
واوریدل چې په کابل کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمني ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې 13 جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وې چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولی او ځورولی دي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 10 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 10 په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته وویل
د دې یو سل 2 کسانو پر دسی کم ڈپورٹیشن پروسیس زمونږ د افغان ایمبیسی سره اوم ډپارټمنټ او نور سیسمره متعلقه ډپارټمنټ شو دا غوی سره خبري اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د ګاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په 2-3 ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به ولېګل شي.
منیزا کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د 3 کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو
چې هلته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او هلته چې کومه زلزله او سیلابونه راغلي وو دغه د وجې د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولی وو. پولیسو ویلی وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولی او زندان ته اچولی وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی و چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالی خنبو او دلته د ښه ژوند لپاره راغلی وو.
زما نوم نسرین دی، زه دلته راغلم کاروبار له. ما زما خان بدلته کار کوي هلته جیم او کار روزګار نه و، موږ دلته راغلو. ګی زه لاړ بشو دلته، زما مور او پلار هم ما دا به ویني. کارډ مې دی، پاسپورټ مې دی.
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کنسولګری استاذی ګلودین مشال لیډیو ته وویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي. سک کال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 240 افغانان چې د واده سره راتلل نیولې شوي وو، او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لاکھ رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسم رازو د یتیمانو او معلولانو اړوند یو مطلب ته د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لاکھ یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره د طالبانو دغه وزارت ادعا کوي چې دوی معلولان هم ثبت کړي تر څو یې لاسنیوی وشي، خو په کور دننه بیا ګڼ شمېر معلولان شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لاکھ یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو. د تیر نظام 4-15 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدیدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتنام 4 لاکھ شاوخوا یتیمانو ته رسیدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتنام د معلولینو لري چې فدې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي. نظامي، ملکی، هر ډول یتیمان همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي، اردو، خاصې کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د 6 میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70 بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي و چې په تېر یو کال کې شاوخوا 1,50,000 معلولانو او کونډو ته د 6 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تېر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کاناډا کې د افغان خځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او ویل چې د طالبانو نظام له خځو سره سم چلند نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا تل له خځو سره تبعیضي چلند رد کړی یا ویلي دي چې د خځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی ژمن دي او دا حقونه یې ورکړي هم دي. د کاناډا په دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي او د کاناډا له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د خځو د حقونو د دفاع لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغه میرمنو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتاید په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی د غشان وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کېږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړې. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. د غوښزو د غشنګ د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارې ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لرې وطن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسم ورزو پکتیکا ته په داسې حال کې چې هوا په سړېدو ده، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالو موسسو د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته یو شمېر کورونه جوړ کړي او اوس د ترکیې سره میاشت په پام کې لري چې شاوخوا سل کورونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د سرامیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږ کال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډېر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شویو ته خیمې نه دي رسېدلې او شمی را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسېدونکو کوثر او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړی دی چې یغې له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شادر بندر رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناست شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوي دي.
زما روان ده، نیمشتېرینه غونډ د ژاړې دي، و میسته چه خپل کرینا جوړ شي، سړاکر ته جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالي کې بې سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی همداراز غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشت ټولنه غواړي په دوو کلیو کې 100 کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشت ټولنې مشر مولوی الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همداراز تودو جامو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوړانګې وچکالۍ سخت زیانونه پیښ کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه راټول شوي. د غراز بواوري چې د ژمي پر رسیدو یو شمیر خلک د توکو ل لوړو بیو سر ټکوي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې دغه ورځپانو پاڼې اړولې.
بریتانوی مل انلاین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. زرداری له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداری هم ورکړی چې کله افغانستان اوسني واکمنان له دې زیات منځوي شي، خطرناک نتیجې به ولري. د مل انلاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړۍ درجه ملاتړي ګڼل کېدل، اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تېر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوي دي. د ایم ایل انلاین په لیکنه وروسته له هغې چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحدو ایالاتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهری له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل حضور په مهال د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودې او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې سبل ډول ده امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښت شریک نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگتن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د ولنمحالي تړون لمخې د روسي څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل پر روبلو پیری. دا په داسې حال کې چې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د خوراکي او سون توکو له لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنه ده چې د ژمي له راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډېر خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. دغه ژمی چې را روان دی، په ژمي کې بیخي دغه شان ته ډېر ضرورت دی. په دې اساس باندې خلک پریخان دي.
د غنمو بیه وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلې ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلدارې موږ ته بیانېږي. نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهالی تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل، د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پېټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
ټیم تخنیکی مو مدته
زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتی موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغه خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي. ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو د توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډېری سوداګریزي معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقونو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي؟ سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لاره پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
نور
قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید